د ځوانانو خبرونه
جوړونکی همایون هیواد
سلام د تانی څنګه وی بل خبرونه ته ستړي مشي په دې خبرونه کې پر دې غږیږو چې ولې یو شمېر ځوانان خپلې ستونزې لا کورنۍ پټوي هغوی چې ستونزې پټوي انجام به یې څه وي ډیر تنکی ځوانان هڅه کوي چې په خپله کورنۍ کې خپلواکه او په خپله طریقه ژوند وکړي خو د کورنۍ مشران برعکس په دې هڅه کې وي چې پر ځوانانو حاکمیت ولري د حاکمیت او خپلواکۍ په دې بهیر کې ډیر وخت ستونزې رامنځته کیږي چې د ځوانانو ژوند اغیزمن کوي د بیلګې په ډول ځوانان چې کوم کارونه کوي لا کورنۍ یې پټوي یا هم کله چې له ستونزو سره مخ کیږي په کور کې په دې اړه چاته څه نه وایي لیکوال یونس تنویر وایي په کورنیو کې د مور او پلار ډیر حاکمیت د دې سبب کیږي چې اولادونه یې خپلې ستونزې دوی ته ونه وایي
اکثره کورنیو کې د پلار واک وي او ټول کارونه دغه په خوغه کیږي او پلار د یو داسې مشر په توګه وي چې هغه ته هم د ظالم خطاب هم کیدلی شي او هم د جابر خطاب هم کیدلی شي نو چیرته کومه ټولنه کې چې جبر او ظلم وي نو هلته په ښکاره خبرې نه شي کیدلی عموما پلار واکې کورنۍ چې وي هغه ټول د زمنو د لورګانو د ټولې کورنۍ د خوښې په خلاف هغه چې کوم کار زړه وي هغه کیدلی شي ممکن یو علت همدغه وي چې دوی خپلې خبرې په ښکاره ډول نشي کولی یا نشي شریکولی د خپلو کورنۍ سره ځینې سیمو کې مورواکې کورنۍ وي که نه یعنی هلته ټول تسلط د مور وي نو بیا په همدغه محیط کې هم د مور چې کوم کار په زړه وي هماغه کیږي او بیا په دې کې ګوتوهنه نه وي
د کابل اوسیدونکی عبدالحق سلامزوی وایي هغه ځوانان چې په ماشومتوب کې ډیر رټل شوي وي کله چې ټولنې ته راوځي او له ستونزو سره مخ کیږي د کورنۍ له مشرانو یې پټوي دوی فکر کوي چې د ستونزو په ویلو سره به بیا ورټل شي
په پیل کې چې رالویږي همیشه همدغسې ځپل کیږي دوی نو کومې غوښتنې چې لري هغه وځپل شي له دوی نه پاتې شي بیا وروسته فکر کوي چې یاره خو که دا خبره چاته کومه کور کې وکړم بیا به مې ځان ته بیا یو غم راګټلی نو ډېرې خبرې همداسې په زړه باندې تېروي او یا یې ساتلی وي له خلکو سره د باندې لانجې وکړي ښه پرې ملامت هم هغوی وي لامل خو یو دا ده چې دوی مخکې له مخکې په کورنیو کې دغسې وضعیت سره مخ شوي وي خو ښه دا ده چې ځوانان خپلې خبرې له کور سره شریکې هغوی په یوه په نرمه باندې هغوی پوه کړي خپله ستونزه ورته ووایي بیا به په راتلونکي کې چې څه مشکل پېښېږي لږ تر لږه خپلې کورنۍ ته خو به دا خبره معلومه وي چې هغه وخت ما یا دا خبره درته کړې وه او دا مسله مې مخکې درته روښانه
د لوګر اوسیدونکو ملکه وایي هغه نجونې چې له ستونزو سره مخ کیږي او له خپلې کورنۍ پټوي په راتلونکي کې دوی ته ډېرې ستونزې جوړولی شي
ځینې جلکیانې داسې د کار ځای کې هم د مکتب لار کې تحقیریږي هم تهدیدیږي او ورته ویل کیږي چې یاد هم عکسونه فیسبوک کې اچوم یاد هم کور کې خط اچوم کور ته فامیل ته دې وایم او دوی په یوازې دي چې دا خبر خپل فامیل سره شریک کړي په ځان یې تیري او د هغو هغه غوښتنې مني او دا خبره تر دې ځای رسیږي چې بالاخره هغه مخاطب لور زړه دې ته کوي چې هغه وتښتوي یا هم نور لوی لوی ستونزې ورته جوړې کړي
داسې هم پېښ شوي کله چې نجلۍ په کور کې خپله ستونزه ویلې د کورنۍ غړو د دې پر ځای چې د هغې ستونزه حل کړې خپله نجلۍ ملامته کړې خو د جهان پوهنتون محصله فرزانه بیا له کورنۍ غواړي چې له نجونو سره دې د ستونزو پر مهال دا ډول چلند نه کوي
که کومه ځورونه دې ته بهر کور نه کیږي یعنې دې خپل فامیل ته کوي دې به وډارې کې چې به موږ ونشو کولی چې خپل تحصیل مخکې وسو نو بنا زما دا کورنۍ ته دا خبره ورته کوم چې په اول قدم کې خپل پاولاد یعنې دې باید هر سینه چې ډېر وړاندې باور وي یعنې دې باید ونې کې سر له مخې په همغې انجنې دې نیوی کو ونیسي چې تا پکې یعنې دا خبره وه څنګه دا وشو دې اوله باید هما تحقیقات وکړي پس له هغه نه دې باید یو لاره ورته وسنجوي چې دا جلۍ بیا دغې ستونزو نه یعنې خلاصه شي او دا وکولی شي خپل هغه تعلیم او درسو ته په سمه توګه ادامه ورکړي
فرزانه د خپلې یوې ټولګیوالي کیسه کوي چې له ستونزې سره مخ وه خو خپلې کورنۍ ته یې د ویلو جرات نه شوای کولی دا چې دې څنګه مرسته ورسره وکړه او ستونزه یې ورته حل کړه خپله یې راته وایي
ما دې ته ویل چې ته کنه شې کولای نو ماته د فامیل کورنۍ شماره راکړه چې زه ورسره په تماس کې شم. نو د دې شماره ما غوښته د مور ته مرتزنګ او ورته ویل چې اول تاسو نه دا خوښ لرم چې تاسو لطفا خپل لور یعنی نو کوونه کې یعنی دې ته وایي چې د تا مشکلات او یاد تا کوم ملامتي و مګم دا نشې کولای چې دا خپل هغه بجورتي نه خپل فامیل ته دا مشکل وای. نو ما تاسو دا مشکل ویل چې دا لورم دغه څه مشکل لري نو تاسو دا کوخ ځکه چې دا لورم مکتب ته راځي شاته یعنی یو لس دقیقې مخکې تاسو دا تعقیب کړئ. نو هغه شخص چې تاسو پیژنده یعنی تاسو لور به مکتب ته ځي مګم تاسو هغه نفرونی سي چې تاسو مشکل دي سرسده بیا دا مشکل حل شو او دا مور لاړه د خپل هغه هلک کورنۍ سره وغږید چې دا کار نه ده او تاسو مخونی سي جلاونی سي چې دا کار بیا ونکي.
عبدالحق سلام زوی وای کچری او ځوان نشي کولای خپل ستونزه په مستقیم ډول د کورنۍ مشرانو ته وای لا نور لارو د هڅه وکړي چې دا خبره په کور کې داسې وچا ته وکړي چې له د سره خواخوږي ولري او بیا د هغه لارې مشرانو ته ورسوي.
کدا خبره د کورنۍ یو ور پټکړه بیا ته دا کار وکړ کورنۍ بیا هم تر باندې خبريږي او کته مخکې له مخکې غم ورته ګټلې وي نو خو بیا هم بیا سره شریک ده. خو داس نه د ګور هر خبره اتمانی و د حل لار لدی که مثلا پلار دې ډیر توند وي کدا شي دا خبره له ورور سره وکړي کاغه ډیر توند وي کدا شي له مور سره ای وکړي له خور سره کدا شي یو داس شا سره ای وکړي چې هغه تر ډیر پر ګرانې او ستا پر کورنۍ پر مور او په پلار او په نور باندې دغه خبره چلیږي نو خدا دا چې هغه برخم په پام کې ونیول شي هغه ته سړی مراجعه وکړي داس نه چې په خپل سر تصمیم ونیسي بل ورځ پکې ناکام وي بیا د نور خبره د کورنۍ لواسم وتلی وي خبره مخکې له مخکې خراب کړي.
ارواپو استاد زیول حق شمس وایي ډیری هغه بدې پیښې چې د یو انسان په ژوند کې رامنځته کیږي وجه یې دا ده چې د خپل ستونزه چاته ویلې نه ده او چا سمه مشوره نه ده ورکړې.
لوړه کچه پورې سلنه پیښې چې منځ ته راغلي دي هغه به د همدغو اټکلونو ګمانونو او د غلط برداشتونو په اساس باندې ویچې شوي دي. کنه یعنې دوی یو چاته نشي ویلی یو پیښې ته نشوې ده مشکل منځ ته راغلی دی یا یو ملګری مشاور نه دی درلودلی چې ورته مشوره ورکړي لاره ورته وښيي بیا مشکل ورته منځ ته راغلی ده. زه په ډاډ ویلی شم د سر هغه کسان چې د کورنۍ نه تښتي هغه کورنۍ کې ورسره څوک خبرې نه کوي هغه کورنۍ کې ورته چا وخت نه دی ورکړی خبرې چا نه دی اورېدلي. د فیزیولوژیک بحثونو له نظره وایي چې تاسو انسانانو وګورئ چې ضرورتونه یې څه دي. هر یو ضرورت دی که تاسو ورسېږئ هغه ضرورتونو د رسېدو نه وروسته دی بیا کولی شي تعامل وکړي محیط وزغمي. هر کله چې ضرورتونه ته څوک د چا ونه رسېږي طبیعي ده چې محیط نشي زغملی او بیا سرغړونه کوي او دغه محیط ترکوي او پرېږدي.
استاد شمس وایي ډېرې کورنۍ شکایت کوي چې اولادونه یې جرأت نه لري یا دوی ته دروغ وایي. د دې ټولو سبب دا وي چې د کورنۍ مشرانو له کوره زندان جوړ کړی وي.
اوس نو هغه پلرونه او هغه میندې چې هر کله ګیله د دې کوي چې د دوی اولادونه جرأت نه لري د دوی اولادونه چا سره خبرې نه شي کولی د دوی اولادونه مثلا د مېلمنو مخکې ښه سلوک نه کوي د دوی شخصیت ښه نه دی مثلا دوی د کوره تښتي دوی ورته دروغ وایي. دا ټول د کورنۍ په دغه ډول فضا پورې مربوط ده چې کورنۍ نه جوړ شوی ده زندان. داسې یو ډول اقتدار حاکم دی چې هیڅوک ځانته حق ونه کړي چې خبرې وکړي. هغه خواته دغه کس چې په داسې یو کورنۍ کې ژوند کوي معمولا که پاتې شي تر اخره پورې فوق العاده کم جرأته د غوټو نه ډک ژبه به یې لکنت پیدا کوي د صحي اړخ مشکل سره مخ کېږي د رواني اړخ به مشکل سره مخ کېږي آرامي به نه لري واقعا مطالعه کې به ضعیف وي څوک چې خبرې کوي د هغې په اغز کې به مشکل ولري ذهني وروسته پاتې والی به ولري. دا ټول په مختلفو شرایطو کې منځته راتللی شي او منځته راغلی دي راځي او وروسته کې هغه غوټې عقدې چې په ذهنونو کې په زړونو کې په رواني حالاتو کې پیدا کېږي دا د بېلابېلو جرایمو په لوړه کچه باندې د لویو لویو فسادونو لامل ګرځېدلی شي په ټولنه کې چې لکه مونږ یې په مختلفو معناګانو باندې شاهدان یاست. زمونږ ټولنه د کورنۍ نه خرابه ټولنه
د استاد زیول حق شمس په باور انسان د ژوند په هرې مرحله کې مشاورانو ته اړتیا لري چې تر ټولو ښه مشاوران یې د کورنۍ غړي او ملګري هم کیدلی شي. خو دا چې په افغاني ټولنه کې د ځینو خبرو کول عار ګڼل کیږي دوی په دې خاطر خپلې ستونزې پټوي.
هر یو کس د نړۍ په سطحه باندې د ژوند په بېلابېلو برخو کې اړ دی چې څو ډوله مشاورین د خپلو کارونو لپاره ولري. له هغې جملې نه د ځوانۍ مرحله ده د مشورې زمینه او اړتیا یې فوق العاده ډېره ده. اوس دغسې ټولنو کې جوړښت داسې منځ ته راغلی دی چې که نارینه وي ته له بېلابېلو اړخونو نشي کولی په بېلابېلو دلایلو نشي کولی خپلې کورنۍ سره خبرې شریکې که ښځینه وي هم له بېلابېلو دلایلو نشي کولی. که ښځینه وي د ځینو خبرو د اجازه نه لري چې وکړي اخلاقا دا مسله داسې مطرح کېږي چې دا ګویا بد اخلاقه ده مثلا یا ګویا دې کې مشکل دی یا دې ته ورته ډېر نور مسایل. په نارینهوو کې په دې خاطر نه مطرح کېږي چې ته نارینه یې ته مثلا بېغیرته یې که دا خبرې مثلا کوي یا ته نشي حلولی یا کمزوری یا ضعیف یې دې ته ورته. خو زه وایم چې دا ټول هغه الګوګانې دي چې د ټولنپوهنې له نظره ټول فوق العاده سنتي او زړې دي او ډېرو غلطو ټولنو پورې مربوطې دي. اوس وخت کې د دفاع وړ نه دي او منطقي هم نه دي او باید دا حل شي.
یونس تنویر هم وایي په کورنۍ کې باید دومره ازادي وي چې ځوانان خپلې ستونزې په خلاص زړه مشرانو ته ووایي او له هغوی مشورې وغواړي.
هغه کورنۍ یا مثلا هغه سیمې یا هغه محیطونه به ډېر ښه وي چې هغه کې مثلا یو ډول ازادي وي، هغه کې مثلا مشوره وي د پلار او د مور او د لور او د زمنو تر منځه. طبعا کوم کار چې په مشورې ونه شي انجام به ډېر خطرناک وي، یعنی مثلا د جنکیانو تښتېدل او دا اوس عام دي که نه، یا مثلا الګ د کوره پارېر کېدل، یا مثلا په نشي موادو اخته کېدل، ځکه چې هغه په هغه ټولنه کې جرأت له لاسه ورکړی وي.
استاد شمس وایي ټولنه یوازې په نصیحتونو نه شي اصلاح کېدلی، بلکې ځینې داسې چوکاټونه هم شته چې باید مات شي. د هغه بله خبره دا ده چې د کورنۍ غړي باید د خپلو اولادونو څنګ ته کښېني، نه دا چې پر هغوی حکومت وچلوي.
ځینې جوړښتونه باید مات شي. زه هر کله دا وایم چې راځئ چې د حل لاره په نصیحتونو باندې نه ده، یوازې ځینې شیان باید مات شي، له منځه لاړ شي. معنا دا ده چې باید کورنۍ او د کورنۍ غړي لږ تر لږه داسې فضا مساعده کړي چې د کورنۍ غړي یا نورو سره وشي کولی خبرې وکړي. موږ باید خپلو خویندو ورونو او د خپلو لورګانو او د خپلو زامنو سره خپلې اړیکې داسې تنظیم کړو، داسې ترتیب کړو چې هغوی ته ښه نږدې ملګري واوسو تر څو خپلې خبرې بندې وشي کولی. مور په خپله حاکمیت غواړي، پلار حاکمیت غواړي. دا حاکمیت معنا دا کېږي چې رابطه دلته تولي ده، ښکته او پورته دواړه. دوی نشي کولی یو بل ته خپلې خبرې ورسوي. که جوړښت کې داسې تغییر راشي چې دا رابطې څنګ په څنګ شي، پلار راشي د زوی څنګ خپل کښېني، یا مور راشي د لور څنګ خپله کښېني، بیا دا خبرې لږ تر لږه دا فضا مسیده کېږي چې څوک وشي کولی خبرې وکړي.
یو ناروغي هغه وخت د بیکې دلای شي چې تشخیص شي. ستونزې هم هغه وخت حل کیږي چې راهکار شي. که په ژوند کې له ستونزو سره مخ وای، خدا ده چې له چا سره یې شریک کړی او مشوره ترې وغواړی. یو ستونزه چې تاسو یې ډیره غټه ګڼئ، ممکن د کورنۍ غړی یا یو ملګری مو داسې اسانه لاره در وښیي چې ستاسو په سوچ کې هم ناراضي، یا به خپله مرسته درسره وکړي او له غمه به مو خلاص کړي.
د ازادي رادیو خبرونه اوس شپه ورځ څلوري ساعته اوریدلی شي. د ماښام له شپږو بجو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه 12.9، او د سهار له شپږو د ماښام تر شپږو بجو په لنډو څپو 19.25 مترو. ازادي رادیو شپه ورځ له تاسو سره.
په دې خبرونه کې له داسې یو ځوان سره خبرې کوو چې په خپله سیمه کې هغو ماشومانو ته ښوونځی جوړ کړی چې له زده کړو محروم دي. ورپسې د ځوانانو د ټولنو په اړه هم خبرې لرو. هیله ده چې تر پایه راسره اوسئ. وزیر خان هغه درویش کلن ځوان دی چې خپله هم د یو خصوصي پوهنتون محصل دی. نوموړی په دې وروستیو کې د کابل په ختیځ کې په خپله سیمه کې هغو ماشومانو ته ښوونځی جوړ کړی چې له زده کړو محروم دي. په دې خپرونه کې مو له ښاغلي وزیر خان سره مرکه کړې، او د نورو پوښتنو تر څنګ مو دا پوښتنه هم ترې کړې ده چې نور ځوانان څنګه کولی شي په خپلو سیمو کې هغو ماشومانو ته د زده کړو فرصتونه برابر کړي چې له ښوونځي څخه محروم دي. په پیل کې د وزیر خان لخوا د جوړ شوي ښوونځي د دوو زده کوونکو خبرې اورو. ورپسې له وزیر خان سره مرکه لرو.
نوم دې سارا د پلارم دې سلیم. دلته مونږ زده کړه کوم، دا خپل زده کړه کې مصروف یو. اوس خو لږه اواله ښه شوې ده. ژمی کې به مونږ لږه راتلو. مونږ به خپل یخ دومره نه ده، خو مونږ خپل زده کړې لپاره راتلو.
زما نوم وکیل خان ده. زه دلته دوه میاشتې کېږي چې درته راغلی یم، او زه دلته ډېر خوشحاله یم چې مونږ ته پنځه مضمونونه درس راکوي.
د زده کوونکو خبرې مو واورېدې. اوس له وزیر خان سره غږیږو چې دې ماشومانو ته یې د زده کړو فرصت برابر کړی. په پیل کې ښاغلی وزیر خان په دې غږیږي چې څنګه یې دا ښوونځی را پیل کړ.
ما ما په خپل کلی کې په دې ساحه کې قتل چې ډېرې ماشومان انجونې هلکان به زده کړو ته نتلل، دوی به ما قتل چې خپل وخت به یې ضایع کوو په لار کوڅو کې به ګرځېدل. نو ما فکر وکړو چې راځه دوی ته د زده کړو زمینه برابره کړه، او په دوی باندې مې یو ډول زړه وسوځېده، ځکه چې له تعلیم څخه بې برخې پاتې ول، زده کړو څخه بې برخې پاتې ول، او دوی ته داسې زمینه مساعده نه وه چې دوی لاړ سي زده کړه وکړي او لیک او لوست زده کړي او بالاخره په زده کړو باندې سنبال سي. نو دوی به ما قتل، دلته ما فکر وکړو ما راځه دوی لپاره د زده کړو زمینه برابره کړه، داسې دوی وتوانېږي چې زده کړه وکړي او یو څه زده کړي.
بیا مو څنګه را پیل کړ؟ مثال اول کار مو چې وکړ څه مو وکړل، چا سره کېناستی، چا سره مشوره وکړه؟
لومړی خو دا وایم چې اوس هم په د افغانستان په لرې پرتو سیمو کې والدین خپل انجونې هلکان زده کړو ته نه لیږي. یو علت دا دی چې د دوی ترمنځ عامه پوهاوی شتون نشته ده، یعنی دوی د تعلیم په ارزښت تر اوسه پورې په لرو پرتو سیمو کې ډېری والدین زه وایم چې دوی دومره توجه نه ورته کوي او دومره د ماشومانو د زده کړو په کیسه کې نه دي. نو په دې اساس باندې لومړی ما چې کله دوی ته د زده کړو زمینه برابره وره، لومړی زما کار چې کوم هغه د عامه پوهاوي کمپاین نه و، چې زه کور په کور لاړم، له والدین سره کېناستم، دوی سره مې خبرې وکړلې د ماشومان د راتلونکي په ارتباط باندې، د دوی د زده کړو په ارتباط باندې، او دا تر ټولو لومړی اقدام و چې ما په دغه ساحه کې سیولرې پرته سیمه ده کور په کور ما پیغام ورساو، له مشرانو سره مې مرکه وکړله، او بالاخره دوی مې دې ته وهڅول چې خپل ماشومان باندې زده کړه وکړي، تعلیم وکړي، هم په جلکۍ وکړي، هم پالک وکړي. نو لومړی کار چې کوم هغه د کمپاینونو پروسه والا چې ما کمپاینونه وکړه، او بالاخره مې والدین مې دې ته تشویق کړل چې خپل ماشومان دغه ښوونځي ته راولېږي او دوی پکې زده کړه وکړي.
کله مو دغه تدریسي بهیر پیل کړ؟ څومره وخت کې
د فعالیتونو یادونه کمال یو کال څخه زیاته موده وشوله. نو سومیاسي دغه کمپاینو ونیو، او بیا بالاخره مونږه د درس میتود شروع کړ، او ماشومان ته مې د زده کړو زمينه برابره کړه، او دوی په زده کړو باندې بوخ شول.
پاول سر کې څومره زده کوونکي در سره وو او اوس څومره دي؟
پاول سر کې د ماشومان تعداد سده لسګونه وو، یعنی 50 نه واخه تر 100 پور یو نیم سلو پور یو همدې سورو پورو زیاتې ده. والدین مې دې ته تشویقول په جمعه کې یو ځل ما کمپاین هم کول، د درس په جریان کې سي درس مونږ ماشومان ته سٹارټ کړی وو، نو په دې وخت کې هم کمپاین نه کول، نو ماشومان مې دې ته تشویقول، والدین مې دې ته تشویقول چې دوی خپل ماشومان راوستوي او په وړیا ډول مې دوی ته مونږ زده کړه ورکو او لیکو لوستور زده کوو. په دې کې د ماشومان ته داسې ده وس ورس پور زیاتېږي، نور هم شاګردان زیات کافی او ډیر په مینه راځي. د ماشومان لپاره سیمه د زده کړو زمينه برابره کړې ده، د لومړی ځل د دوی خوانځي کې ګډون کوي، درس ته راځي، او د لومړی ځل د دوی په یو داسې مکتب کې ګډون کوي چې د لیکو لوست او زده کړه بکی، یعنی په ټوله کې د لومړی وار د دوی راځي، او دوی ډیر په علاقه او شوق من راځي، او حتی والدین هم زیات علاقه خود له هتا ماشومان په واورو کې را لګل. کانزورونو کې تاسو ولیدل دي چې ماشومان به هتا په واورو باندې لپاسه کې نسل، او په آزاد فضا کې په دې یخ موسم کې اوس هم چې لمر زیات ده، ګرمي زیات ده، نو ماشومان شوق او علاقه دومره زیات ده چې بیا هم راځي کینی، کله دیو دیوال سوري ته کینی، کله دیبل دیوال سوري ته کینی، نو په ټوله کې دوی علاقه او شوق زیات د ورس پوره د شمیر زیاتیږي.
کوم مزامین ورته تدریسوي؟
په ټوله کې موږ 15 مزامین لرو چې دا ورته تدریس کوو. لومړی سیرت النبی، انګلیسي، پښتو، دری او ویناوالی، دا مزامین ورته تدریس کوو، او دغه ما دې په خاطر سره شروع کړل دغه 15 مزامین سي. دا ابتدایي مزامین دي تر څو دوی لیک او لوست سره بلد سي، انګلیسي سره لیک بلد سي. درې کلونو پورې به دوی لیک او لوست زده کوي، بل انګلیسي سره لیک بل دیږي. بعد له درې کلونو زوی ته زه د ښوونځي مزامین شروع کوم چې هغه به له لومړي ټولګي څخه پیل وي، ځکه که موږ تاسو وګورو په افغانستان کې چې کله یو کس یو شاګرد مکتب کې فاميلي هغه لومړی ټولګي کې کینوي. نو لومړی ټولګي کې ما دا تجربه سره سي کله سي د لومړی ټولګي ته زی هغه درس سره بلد نه وي، لوسه سره بلد نه وي، لیکو لوسي پټوله کې نه ایزه، نو هغه هم سي روان هغه لیکو لوسي سوق پوي نه سي پینو هغه بیا هغه درس مې بخي پويږي، نو یعنی پملا سوق پوي نه سي هغه اوسه درس هم تشریکی په غنه پويږي. به تر دولسم ټولګي پورې د سواد وي، لیکو لوسي نه ایزه، املا نه ایزه، کله سي دولسم نه فارغ سي. نو ما تر درې کلنو پورې دوی ته ټارګټ وټاکه سي دوی املا هم زده کوم، انګلیسي سره به هم بلدوم، نور دغه ویناوالی د ټول طریقې د استاد سره بلدیت د ټول سکل زده کړل. بیا سې د لومړی ټولګي د زید دی بیا د استاد په درس باندې مستقیما پویږي او هغه ایډیا سې کوم دغه مفهوم سې دغه درس اخلي، او بیا سې کله دورسنه د پاریږي بیا حتمان د کار نتیجه ورکي.
که راته وای چې امکانات په ورته کومه کوي، مثال کتابونه، کتاب چې دغه کوم ځکه چې درس ورکوي کنه، خوانځای دی کوم چا ځای در کړی دی، نو د خپل امکانات پړم کرته وغږی کی
تر اوسه پورې همنګ د سي امکانات نه لرو. نو هغه کرته اساس کوم دغه شاګردان خپل راوړي، مال والدین ته ویری دي سي تاسو به د کرته اساس اخلي، کتابچه ورته اخلي، قلم ورته اخلي، او موږ درس پوړیا ډول ورکو. زای سکوم دا هغه د سم شخص زم نه لرو ورته، نو د سي پازا د فضا کې دوی راځي کینی او ترشنا اسمان لاندې،
ترشنا اسمان لاندې غم چې کله باران وی، کله واوره وی، کله هوا ګرم وی، لمر وی، په دغه سي ځای کې درس ویل کې دی فکر کوي.
زه فکر کوم چې د زده کړې لپاره علاقه مهمه ده، شوق مهم ده. په کلاس کې هم درس ویل کېږي او په آزاد فضا کې په ځمکه باندې هم درس ویل کېږي. مهمه درسې شاګردان ماشومان یو څه زده کړي، داسې زمينه ورته برابر سي. دا غوډي رخه خبر ده، خو تر اوسه پورې موږ دومره امکانات نه لرو سي دوی ته خونه کې یو درس ورکو یا هم داسې ځای ورته جوړ کو. نو تر اوسه پورې د خپل امکاناتو په کمک سره موږ دوی ماشومان د پازا د فضا کې درس ورکو او دوی راضي.
ته خپل هم محصول او ورسره مثال نور زده کوونکو ته هم دغه د زده کړو فرصت برابر کړي، څنګه دواړو ته رسیدګي کوي؟
نو کله چې زه له پوهنتون نه راځم، هغه خپل ټیم ټیبل تقسیم اوقات ما جوړ کړی دا، نو خپل درسونه هم وایم او پوهنتون خوم د څو ساعتونو لپاره، یا مثلا دوه ساعتونو یا درې ساعتونو لپاره. بعد له زه سی پوهنتون ته راځم، دوی ته مې تقسیم اوقات جوړ کړی دا، بیا د ماشومان ته هم د خپل تقسیم اوقات مطابق منی دوی ته هم زده کړه ورکوم.
ستاسو له تجربې څخه نور ځوانان څنګه استفاده کولی شي چې هغوی هم په خپلو سیمو کې چې له ښوونځي محروم دي، له زده کړو محروم دي، دغه ډول فعالیتونه وکړي چې ماشومانو ته د زده کړو زمینه برابره کړي؟
د افغانستان هر ځوان مسؤلیت لري، هر ځوان باید په یو برخه کې د ټولنې لپاره، د هیواد لپاره کار وکړي، او د مسؤلیت هم ده. نو هر ځوان ته پکار ده چې په خپل تجربه پر اساس باندې، د خپل فکر پر اساس باندې، د خپل هیواد لپاره، د خپل ټولنې لپاره کار وکړي. هر ځوان کولای شي چې فعالیت وکړي، کار وکړي، ځکه دا یې حق ده او دا یې مسؤلیت ده چې ټولنې لپاره یو خدمات وړاندې کړي، یو کار وکړي. دا موږ انګېزه ورکوو چې زمون کارونو نه، او موږ هم بلابل پیغامونه ورکو ځوانانو ته چې تاسو هم کولای شئ چې په خپلو پرتو سیمو، لری پرتو سیمو کې د خپل وس مطابق باندې فعالیت وکړي او کار وکړي.
د ازادي راډیو خبرونه اوس شپه او ورځ څلورش ساعته اوریدلای شئ. د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ صفه دولس شپږنیوي، او د سهار له شپږو د ماښام تر شپږو بجو په لنډو څپو نولس یوشت او پنځه ویشت مترو. ازادي راډیو شپه ورځ له تاسو سره.
ترنو اوریدونکو، دا د دې اونۍ د تاندې څانګې خپرونه چې تاسو ته مو وړاندې کړه. تر بلې اونۍ ښه وخت ولرئ.
ازادي راډیو څلورویشت ساعته له تاسو سره ده. د ازادي راډیو د ازادي میلما اوریدونکو ستړي مشي، په دې هیله چې ټول به روغ جوړی است. په دې خبرونه کې زه فریده سیال ستاسو قربانې. نن د ازادي میلما په دې پروګرام کې را سره د مدني حقوقو فعال وګما بارک زیده وګمجانې نه په خبرونه کې با دا وورو چې د دوی ژوند څنګه پرمخت للی دی، تعلیم چیرته پیل کړی دی، او همدارنګه په دې به هم ورسره خبرې وکړو چې په افغاني ټولنه کې د یوې میرمنې په توګه باندې وده کول څومره ستونزمن دي، او په کومو لارو دوی وکړای شو چې پرمختګ وکړي. تاسو ته خره غلاست وایم اغلې بارکزی ستړي مشي، مننه چې وخت راکړو موږ سره خبرې کوي. په پیل کې کړه ته دا وایس چې وګمه څوک دا پیدایښت چرته شوی دی، یو د خپل زده کړو په اړه لنډ راته وایست.
سلامونه تاسو ته د ازادي رادیو ټول اوریدونکو ته ډیره زیاته مننه چې ماته موخت راکړه تر څو تاسو سره په نننې خبرونه کې وسم. زمانم وګمه بارکزی دی، په ننګرهار کې پیدا شوی یم، او لومړی زده کړې مې چې دی هغه په لالپوري ولسوالۍ کې کړې دي، او بیا چې دی څلورم صنف نه نیولې تر دولسم صنف پورې په ننګرهار کې مې خپلې زده کړې تر دولسم صنف پورې تکمیلي کړې دي، او فلحال چې دی د روښان پوهنتون د سیاسي علومو پوهنځي محصله یم.
په دې مرته وایم اغلې بارکزی چې ښوونځي اوله ورځې کستا لږ څه یادوي یا د هغې ورځې خاطرې ولري چې چا ښوونځي ته وړی وي، څوک درسره و؟ او عموما ماشومان چې کله دغه ښوونځي ته په اوله ورځې ډېر ژاړي، کوم څه خاطره دې په یاد شته؟
بالکل، هغه وختم زه کور کې زما کورنۍ هم ماته یادوي. زه چې کله درې کلنه وم هغه وخت کې، یعنی زه چې اوس ګورم ماشومان دومره نه پوهېږي، مګر زمونږ کور چې د مکتب سره نږدې و هغه وخت زمونږ کور په لالپور کې و، یعنی اطرافو کې و، هلته اطرافي سیمه ده. نو ما به چې دا نجونې لیدلې چې مکتب ته به تلې، زمونږ د کور خوښه، او زما خویندې به چې مکتب ته تلې، تاسو یقین وکړئ زما به خوښېده چې زه باید مکتب ته لاړ شم. کله چې زه مې پلار ویوړم مکتب کې د شاملول دپاره، هلته د مکتب مدیر ویل چې نه، دا خو ډېره زیاته کوچنۍ ده، یعنی موږ نه غواړو چې دا هلته مکتب کې شامل کړو. نو پلار مې ورته ویل چې دا خو ژاړي، او دا وایي چې زه باید مکتب ته ولاړه شم د نورو غوندې. بیا راته د مکتب مدیر ویل چې ته کلمه تېره کړه، او ځینې نورې دیني پوښتنې زما څخه وکړلې، نو ویل چې ته الحمد تېره کړه او کلمه تېره کړه. کله چې ما ورته تېره کړه بیا ماته ویل چې هو دا اوس موږ شامله وو، دا باید مکتب ته لاړ شي وراشي. او جالبه خو دا وه چې کله زما خویندې ورونه مکتب ته تلل، زه به په غیب کې مکتب ته وړلم راوړلم. نو اوس هم زما خویندې خاندي ما پورې، وایي ته به موږ په غیب کې مکتب ته وړلې راوړلې، ځکه بکسه چې وه وایي هغه تا نه غټه وه. نو دا ما د پاره ډېره زیاته جالبه وه چې اوسه پورې زما کورنۍ ماته یادوي چې تا ډېر په ماشومتوب کې مکتب ویلې، او ستا وایي مکتب سره ډېر زیاته علاقه او شوق دی، او چې ته باید مکتب ته ولاړ شي، او ډېره زیاته وایي ته وړه فارغه شوې د مکتب څخه.
د نورو کلونو په اړه راته وایي، هغه چې را لویه شوې هغه څه مو چې د مکتب نه په یاد وي، ځکه مکتب داسې دوره وي عموما خوږې خاطرې ورنه پاتې کېږي، نوې ځواني وي، کله کله ځواني وي، د ځوانۍ پیل وي چې انسان فارغېږي د مکتب نه. د دې کلونو په اړه ته وایا، تر ټولو ښه خاطره د دې مرحلې نه څه ده؟
د مکتب دوره خو عموم کې ډېره زیاته خوږه دوره وي، چې هلته درسره هم صنفیانې درسره وي. تقریبا ته لکه که نیمه ورځ په کور کې اوسې، نو نیمه ورځ مکتب کې اوسې خپلو همصنفیانو سره، خپلو همزولو سره. نو د مکتب دوره ډېره زیاته شیرینه دوره ده. او بل ماته خو جالبه په صنف کې دا وه چې زه په ټولو کې وړه وم، نو کله به چې زما صنفیانو کیسې کولې، زه به چې کله هغوی سره کېناستم به ویلې نه ته موږ سره مه کېنم. نو ما به ورته ویلې زه ولې زه حق لرم، ځکه زه ستاسو صنفه یم. ویل نه ته موږ کې ډېره زیاته وړه، نو ته به موږ سره نه کېنې، او موږ نه غواړو چې ته موږ سره کېنې، ته خپلو همزولو سره کېنه. او زما همزول چې نه وي، لکه زما همزول نه وه چې زما په همسن زما په عمر کې زما کومه صنفه یې اوسي، نو دا ما د پاره ډېره زیاته جالبه ده. او صنفیانې به مې چې عموم کېناستلي، او بل سره ویلې به چې زمونږ په صنف کې چې دا ډېره زیاته وړه ده زمونږ د ټولو نه. نو که بل چېرته به تلم یا به نندارتون ته یا کوم بل چېرته، نو ما ته به دا ډېره زیاته جالبه ښکاره کېده چې ولې زما صنفیانې دا خبره کوي. نو زما ځینو صنفیانو به نورو ته ویل چې زمونږ په صنف کې زمونږ تر ټولو کوچنۍ صنفه چې ده هغه وږمه ده، د دې په عمر کې نورې صنفیانې زمونږ نه دي.
وګمه جانې دا مړه ته وایه، درسونو کې څنګه وې؟ په دومره کم عمر کې دې وکولی شو چې درسونو ته هم په ښه توګه رسیدګي وکړې، او کوم مضمون دې ډېر خوښېده؟
بل یو د سره چې دا کوم را ماشومانو ذهن چې دا ډیر زیات ښه کار ورکي، نو درس په ښه شکل باندې زده کولی شي او بل شوق او علاقه پوریم ده چې انسان شوق او علاقه ولري او څه سره. نو دا چې ما درسونه سره او د مکتب سره ډیر زیات شوق لرو، دا زه خپله په مکتب کې اول نمره وم، یعنی اگر چې زه د ټولو نه وړه وم مګر خپل د مکتب عمومي اول نمره وم. نو کور کې برات ټول ویل چې دونه بوج په ځان باندې مه راوړه، نو بابا ورته ویل چې نه ټول چې دی، یعنی موږ ټول انسانان چې یو کاغوی اندامن باندې جوړ دی، شکر دی زم جوړ یم، دوه لاس دوه خپې ماته هم الله تعالی راکړي، ماته هم الله تعالی ماس راکړي دي. نو ټول به راته ویل چې نه دونه فشار په ځان باندې مه راوړه، خو دا چې ما شوق او علاقه لرو ده درسونو کې به مې ډېر زیات کوشش کوو نسبتا نورو ته. نو همدا و پلار جان به مې ډېر زیات تشویقولم په مکتب کې عمومي اول نمره وم. نو پلار مې راته ځینې وخت ویل چې نه ته په ځان باندې دونه بوج مه راوړه، نو ما به ویل چې نه دا زما شوق او علاقه ده، او ما به یو رقم زد غوندې کوو د نورو سره په درس کې. اما به چې نه زه باید د نور صاحب په درس کې مخکې وسم، نو درس کې به مې ډېر زیات کوشش کوو، ټولو مضمونونو سره مې ډېره زیاته علاقه لرودله، یعنی ټولو کې ښه وم او ټولو مې ښه په شوق باندې زده کول.
وږمجانې که دا راته وایي په ښوونځي کې اول نمره او همدارنګه دومره فشار په ځان اخیستل یو ډول زده اخیستل، کله چې لوړو صنفونو ته لاړې دولسم یولسم صنف ته او له هغې نه وروسته کانکور ازموینه وه، په دې برخه کې څومره کوشش دې کوه او د خوښې وړ رشته دې څه وه؟
دا چې زما ورزش سره ډیره زیاته علاقه وه، نو ما په خپل پلار جان ته ویل چې زه باید ورزش کار او سم پاینده کې، نو هغې راته ویل چې نه دا افغاني ټولنه ده او لکه زمونږ پښتانه ټولنه کې ډیر ممانعت کیږي، نو ته باید دا ونه وایې. کله چې زه ما کانکور امتحان ورکوم، نو زه انجینرۍ ته راغلم، انجینرۍ ته چې راغلم نو د کابل پوهنتون انجینرۍ پوهنځي ته راغلم. نو پلار ته ما خپل پلار جان ته ویل چې زه باید ولاړه شم، بیا هغې ممانعت وکړه چې نه ته باید طب ووایې او زه غواړم چې ته ډاکټره شي. نو ما ورته ویل چې زما خو د طب سره علاقه نشته دی او زه نه غواړم چې طب بخش تعقیب کړم. بیا ما سره سره چې کله زه ټولنې ته راووتلم، نو ټولنې ته چې کله راووتم ما چې د ټولنې مشکلات ولیده او په سیاسي برخه کې چې ما ولیدې چې د نجونو هغه شتون کمرنګ دی، نو زما شوق چې بیا سیاست سره پیدا شو. ما ویل چې زه باید د سیاست په برخه کې ښځینه ته خدمت وکړم او زه باید آینده کې سیاست مدار اوسم. تر اوسه پورې چې زما شوق علاقه ټول هماغه د سیاست سره ده، او زه خپل کوشش هم کوم چې زه باید په آینده کې یو لویه سیاست مدار اوسم او د سیاست په برخه کې خدمت وکړم مېرمنو ته.
نه، اوس د ژورنالیزم په برخه کې زده کړې کوئ؟
نه، زه خپله فعل حال د سیاسي علومو پوهنځي محصله یم.
په دې برخه کې چې تاسو سیاست سره علاقه لرئ، پانتون هم په دې برخه کې وای، دغه مدني فعالیتونه چې کوي او د ښځو د حقونو په برخه کې چې کوم کارونه کوي، که په دې اړه ته وایست.
بله، هو تر 2021 پورې چې کله حکومت تغییر شوی نو ما د ځینو شبکو سره کار کوو. تقریبا ما خپل نهه کاله چې دی په مدني برخه کې، لکه په سیاسي او مدني برخه کې ما کار کړی دی میرمنو دپاره. هغه چې کله تحولات راغله، نو تاسو ته بهتره معلومه ده چې په اوسني حکومت کې د میرمنو دپاره داسې کوم خاص ځای نشته دی، او نه اوسنی حکومت د میرمنو دپاره په خپل حکومت کې ځای ورکوي، او دوی نه غواړي چې میرمنې دې په لوړو څوکیو باندې لکه د جمهوریت غوندې ووسي. نو تر 2021 پورې چې اگست پورې ما د دې شبکو سره کار کوو. بیا چې کله تحولات راغله، نو بیا هغه شبکو خپل فعالیتونه په ټپه باندې ودرول. ډېر کار چې کړی دی هغه مې د سولې په برخه کې کړی، د سولې د شبکو سره، او د سولې د مشورتي لویې جرګې غړی هم وم چې خپل د کمیټي منشي وم هلته. بل ډېر کار مې چې دی هماغه د سولې برخې ته کړی دی، او په مدني برخه کې مې یعنی ما داسې وظیفه نه کړې چې ما کوم دفتر کې وظیفه کړي، خو خاص کار مې چې دی یوازې په رضاکار شکل باندې چې دی کړی ټولنې لپاره.
په افغانستان کې دا ډېره ستونزمنه ده چې یوه نجلۍ په پیل کې کار وکړي، که هغه جمهوریت کې وي که هغه د طالبانو په نظام کې وي. څنګه کورنۍ ته مقینات ورکړل چې تاسو اجازه درکړل چې په رضاکارانه ډول د ښځو لپاره یا په سوله کې په دغې برخې کې کارونه وکړئ؟
بلې، و دا چې زما ورونه هم په دغه برخه کې زما ممانعت کوي چې زه باید کارونه کوم، او دوی هم یو رقم زما د خپل دور نه دی په کور کې، دوی ته یو رقم شرم ښکاره کوي چې نه مېرمنې ته څه ضرورت چې هغه باید د کور نه بهر کار وکړي، بیا په سیاسي برخه کې یا په مدني برخه کې چې هغه د ټولنې ته خدمت وکړي. ځکه زموږ افغانان یو بد عادت لري چې خویندې د کور نه بهر کار کوي، او نه دا خو ډېر د شرم خبره ده چې ته بیرون کار کوي، ما ته به زما ملګري چې وایي خو نه. نو زه وایم که چېرته هر انسان خپل د ځان نه شروع کړي، هر نجلۍ که چېرته همت وکړي او مبارزه وکړي، اطمینان شي د کورنۍ د هغې ملاتړ کوي. زما خپل تر ډېره پورې زما ورونه نه پوهېدل زما په فعالیتونو باندې چې زه بیرون سیاسي فعالیتونه کوم یا بدني فعالیتونه کوم، خو وخت چې تېرېده تاسو یقین وکړئ چې زما ورونه ته به د قناعت وړ وه چې او زما خور باید کار وکړي بیرون. حتی زما مشر ورور او زما نور نه چې و هغې به زما هم ملاتړ کوو چې و باید زما خور کار وکړي. یعنی اوس هم زما ورونه ما ته وایي که چېرته موقع پیدا شي بیا نو ته ووځه خلکو ته خدمت وکړه، هغه که په سیاسي برخه کې که په نورو برخو کې، که چېرته وایي موقع درته مساعده شي. په افغاني ټولنه کې ډېره زیاته سخته ده یوې مېرمنې ته چې هغه د کور نه راوځي، ځکه که د کور نه راوځي اول هغه ستا خوشام سایګان چې دی تا پورې ښه نه وایي. کله چې یو مېرمنه مبارزې ته راوځي حتی خپلوان دې هم ستا ممانعت کوي، د ټولنې خلک خو په ځای باندې پرېږده. د ټولنې د خلکو د خپلوانو او د خوشا د خلکو نه پرته ستا خپله په کور کې چې دی خلک ستا ممانعت کوي چې ته باید ونه وځې. نو ټولنه کې په افغاني ټولنه کې ښځینه وو دپاره ډېر زیات مشکلات دي. خو زه وایم که چېرته یوه نجلۍ وغواړي او قوي عزم وکړي د مبارزې دپاره، نو او هغه که صحیح مبارزه وکړي، درسته مبارزه وکړي د حق دپاره، نو زه وایم اتمان کورنۍ هم چې دی د هغې ملاتړ کوي. لکه زما خپل فامیل زما ورونه چې دی یعنی هغوی ډېر یو سخت طبیعته هلکان دي، او مګر کله چې زما کار مې زما ولیده او ټولنې ته زه راووتم، هغوی زما خدمت ولیده چې زه خلکو ته کوم، تاسو یقین وکړئ چې هغوی زما ملاتړ کوو. یعنی زه به چې کله کابل ته تلم ځینو ملي برنامو ته، زما ورونه به زما سره تله، هغوی به زه تشویقولم چې ته یې کولی شي چې ته خدمت وکړې او خلکو دپاره یو څه وکړې د خلکو د ژوند د اسانتیا دپاره. نو زه وایم که چېرته یوه مېرمنه هوډ وکړي، صادقانه شکل باندې راووځي او مبارزه وکړي، حتماً کورنۍ د هغې ملاتړ کوي.
خوشحاله یم چې داسې یو ښه کورنۍ دې په نصیب شوې ده. وږمه جانې، راځئ چې ستاسې د کورنۍ ژوند په اړه باندې خبرې وکړو. د ورونو یادونه مو وکړه، څو خویندې هستئ، ورونه څو دي، مور او پلار اتمن کورنۍ کې شته، او په کور کې کوم کار کې تکړه یې؟
په کور کې خو پنځه ورونه مې دي او څلور خویندې یو. په کور کې چې دی زه کله مې چې په تابه باندې اشپزي، نو زه ځم اشپزخانې ته، حتماً دوی دپاره اشپزي کوم. خو زما ورونه ماته زیات کله وایي نه ته اشپزي مه کوه، نو زه ورته یم چې زه د شوق نه اشپزي کوم. وایي نه ته داسې یې مونږ ته وایي، داسې مثال مونږ ته نه لري لکه زمونږ د خور غوندې، وایي ته مونږ ته لکه زمونږ د ورور غوندې مثال لري. ورور خو چې دی وایي خو اشپزخانې ته نه داخلیږي. نو زه بیا ډېر کله خاندم ام نه پرېږدي چې نن خو زه تاسو ته اشپزي وکړم، نو کله کله بیا زه ورسره ټوکې هم کوم، هغوی ما سره ټوکي. خو هغوی ما ته وایي چې نه ته مونږ ته د ورور حیثیت لرې، ته باید اشپزي ونه کړې او د کور په کارونو کې مداخله ونه کړې، پرې نورې خویندې شته دی چې نورې خویندې وکړي. خو اشپزي ښه کولی شم، د نور کور کارونو کې هم چې ښه یم تکړه یم، خو کله چې زما ملګرو ته وایم چې زه د کور کار کوم یا د کور د کارونو په اړه ورته یادونه کوم، هغوی ما پورې خاندي، وایي نه مونږ باور نه کوو چې د کور کارونه وکولی شي. ځکه چې یوه نجلۍ چې ټولنې ته راوځي هغه چې بهر کار کوي، هغه د کور کارونو کې ډېره زیاته تنبله وي، هغه یې نشي کولی. خوشبختانه ځکه یو ښځینه که د بیرون کار کوي خو هغه د کور په کار باندې زه وایم ښه ښکاري چې د کور کارونه هم ورته زده اوسي، د کور په کارونو کې، د کور په سلیقه کې تکړه اوسي. نو زه شکر دی ښه یم، تکړه یم د کور په کارونو کې کولی شم.
کله کله چې اشپزي کوي څه ښه پخوي که نه سوځي؟
نه شکر الحمدلله تر اوسه پورې هم مې څه نه دي سوځولي. نو اشپزخانې ته چې تللی بېرته مې مور تشویق کړی مې، نو مکروني ښه پخولی شم، منتو ښه پخولی شم، داسې وریجې او نور سی چی وی خې په خارشم خې په شوق باندې په خومه او خم په خېګي
منتو مکرونی خو په هر حال خو د غوړیږي په خول دا ډیر ستونزمن کار دی. البته زما په نظر باندې ځکه چې کله یو ځلې شوله شي او کله یو ځلې خره شي دا سی عموما کیږي. دا زما تجربه په دې برخه کې لږ ډیره خرابه ده. په دې اړه مرته وایو وګ مجانې په کور کې خویندې چې د نور کارونه کوي تاسو بهر ته او ځان به دې لپاره وقف کړی دی چې افغان ښځو ته هم په تیر کې هم په اوس کې اوڅه وکړي. په ټوله کې د نورو نارینهو برخورد په افغاني ټولنه کې د میرمنو سره څنګه ارزوي؟ که په تیر نه راپیل کړی ځکه چې تاسو په تیر کې هم کار کړی دی، په تیر کې دا وضعیت څنګه و؟ هغه مهال چې له ښځو کار کولای شو او اوس چې وزه بهر ته، دغه وضعیت څنګه ارزوي؟
بالکل دا سره چې په وایلو کې چیر کار انسان شروع کوي اتمن د منفي خبرو سره به مخامخ کیږي او د مثبت خبرو سره به مخامخ کیږي. ما خپل چې د ټولنې یعنی د ډېرې نارینه او ډېرې زیاتې منفي خبرې اورېدلې دي چې نه ته کار م کوه، ته سیاست برخه کې م راوځه، ځکه دا ټولنه ده سبا ته خلک تا پورې ښه نه وایي. یعنی زما خپل د ټولنې نارینه چې ډېر کله زمون ممانعت کوي د کار په برخه کې چې موږ باید کار وکړو، مزاحمتونه کوي. خو زه وایم چې یو انجلۍ وغواړي نو او د خلکو خبرو ته غوږ کېنږدي، هغه صرف هغه کوم لارې چې دا تعقیبوي او دا په دې باندې پوهېږي چې دا درسته ده، نو زه وایم چې کله هغه د موافقت پوړیو ته رسېږي نو بیا ټول وروسته تشویقوي، که هغه کورنۍ او که د ټولنې نور نارینه وي. نو ټولنه کې مخکې هم ډېرې زیاتې ستونزې وي، حتی هغه زمونږ نارینه چې موږ سره په یو دفتر کې اوسي یا په یوه ټولنه کې چې موږ سره کار کوي په یوه شبکه کې، نو هغه به هم چې دی یعنی په سلو کې 80% باتمن هغوی وایي منفي خبرې به درته کوي چې نه ته یې مه کوه، څه کوې چې دلته کار کوي او دلته خلک ښه نه وایي، نجونو پورې چې نجونې راوځي باید کار وکړي. نو زه وایم که د خلکو خبرو پسې ونه ګرځو او کومه لارې چې موږ لرو هغه تعقیب کړو نو بهتره به وي او پکې موفق هم وسو. نو تیر نظام کې سمه ده من لاسته راوړنې لرودلې، ډېرې لاسته راوړنې ما خپل هم لرودلې، ځکه سو مډال هم لرم د اروپایي اتحادی او د ناټو څخه، همداسې ډېر ستاینلیکونه یعنې ما ته راکړ شوي زما د کار په برخه کې، یعنې تشویق شوې یم. ما به په کله به چې هر کال زه تلم کابل ته د ځوانانو برنامو ته، یعنی ما به ډېرې زیاتې لاسته راوړنې لرودلې، یعنی خپل د کار په برخه کې چې ما به کار کړی و ډېره زیاته به تشویق شوې وم. سمه ده ستونزې وې مخکې، موږ نه وایو چې مخکې ستونزې نه وې، مخکې به هم ستونزې وې، خو ښه داسې و چې موږ ټولو په حکومت کې ځان په یو ځای کې لیده. ما به وایي چې که زه چېرته سیاست ته راووځم نو اتمن چې دی زه به یو ځای ته ورسېږم، زه به پرمختګ وکړم. مګر په دغه تېرو دوه کلونو کې تاسو یقینو کې چې موږ د زده کړو نه هم شاته پاتې شوي وو، هغه د کار نه هم موږ شاته پاتې شوي وو، هغه کوم پرمختګونه چې موږ کړي وو، موږ چې کومې هیلې لرودلې، سمه ده موږ به خپلې هیلې ژوندۍ وساتو، مګر حکومت ته په کتلو باندې هغه زموږ کوم ځای چې ورک شوی دی په حکومت کې، یعنی زموږ ډېرې خویندې چې دی نا امیده شوې دي، حتی ډېرې خویندې د رواني حالت سره مخامخ شوې دي. زما ډېرې ملګري دي چې کله زه هغوی سره خبرې کوم، یعنی مخکې به هغوی ډېر زیات خپل ژوند ته به امید لرو، د خپل کاري ساحې ته به چې هغوی د ډېر زیاتې پرمختګونه هغوی کړي وو، ډېرې لاسته راوړنې هغوی لرودلې. مګر په تېرو دغه دوه کلونو کې چې دی یعنی زما ډېرې ملګري چې کله زه ورسره خبرې کوم په ټلیفون باندې زنګ ورته وهم یا زما کور ته راځي یا زه هغوی کره ځم، هغوی د ژوند نه ډېرې زیاتې ناهیله دي، دومره ناهیله دي چې انځې نه شم ویلی. هغوی یعنی خپل پوهنتون کتابونه یې سوځولي، هغوی وایي چې دا نور په درد نه خوري، خپلې حکمې لاسته راوړنې چې لرودلې هغه چې دی ټولې چې دی خواته غورځولي دي، وایي دا زموږ په درد نه خوري. نو په اوسني وخت کې چې دی د ښځینهو ژوند کې چې دی ناامیدګانې ډېرې زیاتې شوې دي، ځکه حکومت کې چې دی د ښځینهو دپاره کوم ځای نشته دی. هغه ښځینهو چې په شخصي دفاترو کې کار کوو، هغه ښځینه هم په کور باندې ناستې دي، حکومت خو لا په ځای باندې پرېږده، ځکه موږ په تېر کې ډېر زیات شهیدان لرودل. د شهیدانو کومې مېرمنې چې وې ښه وو، ځینو چې تعلیمونه کړي وو یعنې وظیفې لرودلې په شخصي دفاترو کې وو، یعنی هغوی ته چې وګورو د ژوند اقتصادي مشکلات دي، بل رواني مشکلات دي. په دې دو کلونو کې نسبتا د نورو کلونو په پرتله باندې چې زموږ ډېرې خویندې چې د رواني حالت سره مخامخ شوې دي، ځکه مخکې خلکو ژوند ته یو تمه امید لرو ده، مګر اوس چې زموږ خزینه زموږ خویندې دي او که زمون مشران دي ټول چې د ژوند نه چې د خپل امیدونه چې ټول قطع کړی دي هیڅوک هم ژوند ته کوم امید نه لري خو بیا هم زبا وایم چې خیر خپل امید بل الله سره ورکو ان شاء الله چې تغییر به راځي اتمن به تغییر راځي په دغه حالت کې به مونږ ټول نه پاتې کیږو دا کوم حالت کې چې اوس مونږ قرار لرو ما خپل د اگست په مخ کې ډېرې زیاتې لاسته راوړنې به مې هر کال درلودلې مګر وروسته د اگست نه زه فعل حال په کور یم نه درس لرم نه وظیفه لرم یعنی فعل حال زه په کور یم هېڅ داسې کوم تمه امید نه لرم خو بیا هم چې خپل هیلې مو ژوندۍ ساتلې دي انشاءالله په ځینو کتابونو باندې مې کار شروع کړی دی ځینې کتابونه لیکم او که په سیاسي برخه کې وي او که د ماشومان دپاره وي خو ځان مې مصروفه ساتلی دی نه غواړم چې زه وزګاره اوسم زم د نورو ملګرو غوندې مې هغه رواني حالت مې خراب شي نو ژوند ته امید شته دی انشاءالله چې تغییر به راشي په خیر سره
وږمجانې د تاسې د روحي ناروغیو یادونه وکړه په ټوله کې افغان نجونو سره چې ما خبرې کړې دي که هغه د پوهنتون محصلې وي او که د ښوونځي زده کوونکي وي د دغې ستونزې نه سره ټکوي ورسره په څنګ کې یوه بله ستونزه هم په افغانستان کې چې دوی یادونه کړې دا ده چې دغه فشارونو ځینې کورنۍ اړ کړي دي چې دغه نجونې واده کړي یا ورته خوان پیدا کړي ساسي ملګری دوستان یا خپل په تاسو باندې په کور کې خو به داسې څه فشار نه وي چې اوس درس نشته دند نشته د دې په کور کې کینې واده وکړي داسې یو څه خو به نه وي
نه شکر الحمدلله زمون فامیل کې خدا خبره نشته ځکه زمون فامیل یعنی هغه تعلیم د لحاظ چې دی ډېر پرمختللی دی نو شته دی په ټولنه کې چې دی بد رواجونه هم ډېر زیات دي ځکه اوس خو ټول مکتبونه تر شپږم صنفه پورې شوي وروسته د هغې نه شي کولی چې نجونې نور مکتب ته ولاړې شي خو طبعا نو چې کار روزګار نه وي بېکاري په یو کور کې خو حتمن دا خبرې رامنځته کېږي کله چې اقتصادي مشکلات زیات شي نو حتما یو کورنۍ د رواني مشکلاتو سره مخامخ کیږي نه شي کولی چې خپل اولاد ته نفقه ورسوي نه شي کولی چې خپل اولاد وساتي یعنی ډېری چې دی خپل اولادونه خرڅوي زما خپله ملګرې ده د هغې خور ده د اقتصادي ستونزو د وجې نه چې دی خاوند یې پاسېدلی دی د هغې دوه اولادونه یې خرڅ کړي دي نو که چېرته دغه ستونزې حل وي اقتصادي مشکلات نه وي نو طبعا خپل اولاد څوک نه خرڅې چې خپل اولاد څوک خرڅ کړي په بل چا باندې ځکه اولاد ډېر شیرین سیز دی چې باید مور پلار خپل تر څنګ ولري زما ډېرې ملګري دي چې واده شوي دي زمون خپله چېرته چې زمون کور دی همدلته زمون کوڅه کې چې دی تاسو یقین وکړئ چې یعنی درې نجونې چې ډېر کم عمرونه یې لرودل مګر د خاوندانو سینونه به د هغې نه ډېر زیات وي پنځلس کاله شپاړس کاله به ترېنه مشرانو یعنی کورنۍ یې هغه راخیستې واده کړي دي خو طبعا چې کور کې اقتصادي مشکلات زیات شي تعلیم نه اوسي کار نه اوسي حتما هم دغسې پېښې رامنځته کېږي تاوتریخوالی رامنځته کېږي ټولنه چې د فساد طرف ته ځي ځکه چې بېکاري زیاته شي حتما چې د خلک وږي شي د ټولنې افراد چې د فساد ته مخه کوي هغه که ښځینه وي که نارینه وي نو که چېرته اقتصادي مشکلات حل شي نو طبعا ځوانان په کار شي که هغه نجونې وي که هلکان وي که هغه ښځې وي که نارینه وي د ټولنه کې چې دی هغه د فساد مخه نیول کېږي کله چې یو ټولنه کې بېکاري زیاته شي طبعا چې که نارینه وي که ښځینه وي هغه چې دی یا اخلاقي فساد ته مخه کوي یا نور جرمونه ترسره کوي نو طبعا زمونږ په خوشا کې هم نجونې شته دی چې کورنۍ ډېر په کم سن کې چې دی هغه واده کړي د اقتصادي ستونزو له وجې نه بل په اوس وخت کې چې په ټولنه کې فساد بلکل اوج ته رسېدلی دا سیلاتې ټول چې دی بېکاري ده چې یو کورنۍ کې بېکاري زیاته شي طبعا چې د اولادونو زمونږ افغاني ټولنه دی بیا خدای لري نو چې پار کور کې چې دی اووه اته نهه دولس زیارس ماشومان پار کور کې طبعا دا ټول ډوډۍ غواړي هغه مور پلار باید دې ته رسېدګي وکړي هغه د تعلیم په برخه کې که هغه د دوی لباس وي که نور دغه نو طبعا چې یو کورنۍ کې دونه د کورنۍ شمېر هم زیات اوسي او بېکاري هم زیاته اوسي خو حتمن که هغه نارینه وي که ښځینه وي یا اخلاقي فساد ته مخه کوي یا به خپل اولادونه خرڅوي او یا به چې د نورو لارو څخه استفاده کوي
بلکل وږمجانې دی وي ځوانې افغانې په توګه باندې هغه نجونو او هغه میرمنو ته چې اوس له کار زده کړو پاتې دي ستاسې پیغام اورم
زما پیغام نجون تا میرمان تا داره چه خیر شرایط همیشه پا یو حالت کی نپاد کی گی همیشه منگو تاسو دا کم حالت کی چه وست قرار لرو اتمن آینده دا پار از منگو میتشتا چه و تغییر با اتمن رامسه کی گی نزویم که نجونی چه تا زنون مصروف ساتی آغا نجونی چه ورتیاوی لری پا کتاب لیکلو باندی یا پا خیاطی باندی یا هم دا سی نور مصروفیتون زن تا بیدا کی نو دا بڑی رضیات تخوصی ده یو سموده ده پارش ترسو تغییر رازی تغییرات رازی پا طول نکی و بیر تا منگ او تاسیخ پا زن پا یوزای کی گورو ترسو نجون ده روانی مشکلات سه هم وش گورل شی او اغوی زن هم مصروف ساتله اوسی.
کلب وقتم شکر خب پرس کن مروانستا جالم سیدا و کل خالکم نظر بانستا کلپا وکم شکر خب پرس کن مروانستا جالم سیدا و کل خالکم نظر بانستا دماز دیگر موسم که وقتا ده چکر دی سبا مابشن کزا براسم نماز دیگر موسم که وقتا ده چکر دی سبا مابشن کزا براسم سرگی را پور کتاشنا یا ما دیگر دی نا وقت سو سبا براسم یا ای جاز وقت چی دم پوی دون مار دی دورتی پرنا براسم را پور سکاش نای ما جگر دی نا وقت دست سبا براسم یا اجازت وقت چیزم پرل دول مار دی نو رکی پرنا
ده ورځې د تازه پیښو او خبری راپورونو لپاره د ازادي رادیو ویب پاڼه azadiradio.com ته ورشئ او یا هم پر فیسبوک او ټویټر د ازادي رادیو پاڼه د تازه خبرونو لپاره تعقیب کړئ. facebook.com/azadiradio مو د فیسبوک پاڼه ده او په ټویټر کې مو په twitter.com/azadiradio موندلی شئ. ازادي رادیو هر شیبه له تاسو سره.
Not the same. سوائی تا تا پا غش کی غن چپا سوائی سوائی ری بار پومی کسنم سوائی سوائی تا تا پا غش کی غن چپا سوائی سوائی چپم سوائی سوائی ری بار پون کا سنم سوائی سوائی تت پوش کی نرکم سوائی سوائی ری بار پون کا سنم سوائی سوائی تت پوش کی غن چپم سوائی سوائی ری بار پون کا سنم سوائی سوائی